السلام علیکم د سهار اته بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې خپرونې ته موزه عصمت څاروان هرکلی کوم. دا خپرونه چې د طاهر روشن په تخنیکي همکاري وړاندې کیږي لومړی خبرونه لرو. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو پلاوی کندهار ته تللی او هلته یې له سیمه ییزو طالب چارواکو سره لیدلی دي. په کندهار کې د طالبانو امنیه قومندانۍ په یوه خبر پاڼه کې په دې اړه ویلي چې د امنیت شورا یاد پلاوی د دوشنبه په ورځ له امنیه قومندان رحیم الله محمود سره د پروژو د تطبیق په برخه کې د همکاریو او ځینو نورو مسئلو په اړه خبرې وکړې. له ډیرو جزئیاتو پرته په اعلامیه کې راغلي چې د کندهار امنیه قومندان د ملګرو ملتو دغه پلاوي ته د بشپړ ملاتړ ډاډ ورکړی دی. په کابل کې د طالبانو مرکزی چارواکو او ملګرو ملتو د دې کتنې په اړه لاسنه دی ویلي، خو مخکې هم په ځینو راپورونو کې ویل شوي وو چې یو ډله بهرني استازي د طالبانو له مشر ملا حبت الله اخونزاده سره د لیدنې لپاره کندهار ته ځي. د افغانستان د ریل لارو ادارې له یوه قزاقستاني شرکت منصور فاتح سره د حیرتان مزار شریف د اوسپنې پټلۍ یا ریل لارې د ساتنې او د انتقالاتو د همکاریو یوه موافقه لاسلیک کړه. دا موافقه پرون په کابل کې لاسلیک شوې او ارزښت یې 8,300,000 ډالره اټکل شوی دی. بختر خبری آژانس د اوسپنې پټلۍ د ادارې د رئیس بختور رحمان شرافت په قول ویلي چې مخکې د حیرتان مزار شریف د اوسپنې د پټلۍ د ساتنې، څارنې او انتقالاتو موافقه شاوخوا 15,000,000 ډالره وه. د قزاقستاني شرکت منصور فاتح مرستیال بیسنبای مخانوف په کابل کې د موافقې د لاسلیک په محل شبنه کړي چې د اوسپنې پټلۍ افغان انجینرانو او کارګرو ته به مسلکي روزنه هم ورکوي څو په راتلونکي کې د اوسپنې پټلۍ ستونزې په خپل حل کړي. د طالبانو د سوداګرۍ او صنعت وزارت وایي په تیرو شپږو میاشتو کې افغانستان ایران ته د 5,000,000 ډالرو صادرات او د څه باندې 350,000,000 ډالرو واردات لرل. د دغه وزارت پر اساس ایران ته د افغانستان اکثره صادرات وچه میوه او پنبه ده، خو له ایران څخه د 350,000,000 ډالرو په ارزښت تیل او خوراکي مواد وارد کړي دي. د پاکستان امنیتي ځواکونو په شمالي وزیرستان کې د پاکستاني طالبانو پر پټنځایونو چاپه وهلي او د ډزو په تبادله کې 15 وسلوال طالبان او یو پوځي وژل شوي دي. دا خبر پرون دوشنبه د پاکستان پوز ورکړ. اسوسییټډ پریس خبری آژانس د پاکستاني طالبانو د سرچینو له قوله خبر ورکوي چې د دوی جنگیالیو په دغه برید کې یو پاکستاني سرتیری وژلی دی. پاکستاني طالبانو د ور اوشتي مرجوب په اړه څه نه دی ویلي. پاکستانی طالبانو په ورستیو کې اوربان پایته ورسو او خپل جنگیالیو ته امر وکړ چې په ټول هیواد کې حکومتي ځواکونه پناه کړي. او د متحده عربی اماراتو رئیس پرون په دوحه کې د قطر له امیر سره وکتل. د متحده عربی اماراتو دولتي خبری آژانس وام راپور ورکړی چې د اماراتو د دولت مشر شیخ محمد بن زاید آل نهیان او د قطر د امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی ترمنځ په دې کتنه کې د دوه اړخیزو اړیکو او د ورستیو پرمختګونو په اړه خبرې وشوه. دا لوبه ځل د چې د عربی متحده اماراتو دولت مشر د دواړو خلیجی هیوادونو ترمنځ د اړیکو له څلور کلن ځنډ وروسته دوحې ته سفر کوي. د قطر او اماراتو اړیکې د 2010 کال له جون د 2021 کال تر جنوري پورې د ډیپلوماټیک لاجې په خاطر پرې وي. قطر ته تر سفر یو ورځ مخکې د اماراتو مشر شیخ محمد بن زاید آل نهیان په ابوظبی کې د طالبانو د حکومت د دفاع له سرپرست وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد سره وکتل. که څه هم د نړۍ کوم هیواد تر اوسه پورې د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د عربي نړۍ ځینې هیوادونه له هغې ډلې قطر له طالبانو سره نږدې اړیکې پالي او له کلونو راهیسې په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر کوربه دی.
زمو شخله آزادی رادیو او د آزادی رادیو خبرونه د سهار له او د ماښام تر او بچو دوام کوي.
د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې د لوښې پر زیاتېدو اندیشنه شي. خوای
د خوړو نړیوال پروګرام د افغانستان او بشپړې نهلې او لوښې ترمنځ یوازنی پاتې دیوال دی.
یو شمیر کورنۍ د کور وسایل پلوري. رانیون کې وای
هر څوک چې مال ماترولی وای شپې ماشومان ته شي نه لرم.
د موسیقي نړیوال شورا د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ د مشر هڅي وستایلې.
ان سچ ا ټراجیک مومنت ان د
پداسې یو غمجن وخت کې زه د موسیقي د نړیوال شورا د حقونو د اټل پتوګه ټاکل شویم.
په اورزګان کې خلک د برښنا له پرچاوي شکایت لري.
ډیر وخت کې چې کته د دولت بند کړي ده.
په خوست کې د پوهنتون فارغان وای کار نشي موندلی.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
اته بجه او شپږ دقیقې شوې. ملګرو ملتو د ژمي لپاره لسګونه زره ټنه خوراکي توکي، درمل او طبي وسایل د افغانستان بیلابیلو ولسوالیو ته ولیدي. خلک بیا د ژمي پر رسیدو د خوراکي موادو او سون توکو له کمښته اندېښنه شي او د مرستو د ویش له څرنګوالي هم شکایت لري. د دې موضوع تفصیل صفي الله ستانکزی وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره او چاوای د ژمي لپاره په واتیا ولسوالیو کې سل زره میټریک ټونه خوراکي توکي او په 300 روغتیایي مرکزونو کې 493 میټریک ټونه درمل او طبي وسایل ځای پر ځای کړي. او چا دوشنبه په یو لړ ټویټونو کې زیاته کړي په ژمي کې د واورې د اورښت له امله په ځانګالو سیمو کې د خلکو د مرستې لپاره د پوره ډاډمنېدو په خاطر لا هم 400 میلیون ډالرو ته اړتیا ده. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د اړو کسانو شمیر میلیونونو ته رسیږي او د ژمي ساړه د دغو کورنیو د ژوند شرایط لا پسې خرابوي. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی یو چارواکي فیلیپ کروف ازادي راډیو ته ویلي و چې زیانمنې شوې کورنۍ د ژمي له سختو ستونزو سره مخ دي.
دا مهال په ټول هیواد کې وضعیت ویجاړوونکی دی. شاوخوا 40 میلیونه وګړي چې د افغانستان د وګړو نیمایي برخه جوړوي کافی خواړه نه لري. ځانګړي کورنۍ یو بل سخت ژمي ته تر بل هر وخت لږ چمتووالی لري. د خوړو نړیوال پروګرام د افغانستان او بشپړې نهیلۍ او لوږې ترمنځ یوازینی پاتې دیوال دی.
طبیعي پیښو له هغې ډلې سیلابونو او زلزلو مرستو ته د بېوزلو خلکو اړتیا لا پسې شدیده کړې. د پکتیکا ګیان ولسوالۍ چې تیر جون یوې زورورې زلزلې سخت ټکان ورکړ او زرګونه کسانو ته مرګ ژوبله ورسېده، دامګړې له هغو سیمو ده چې اوسېدونکي خوړو سرپنا او درملو ته سخت اړتیا لري. د ګیان یو اوسېدونکي عبدالحق نوري ازادي راډیو ته وویل
په ګیان ولسوالۍ کې نسبتا واوره ډېره کېږي او هوا هم یخه ده. کچېری نړیوال بنسټونه او حکومت دیګر ولسوالۍ خلکو ته او سیمې ته خاصه توجه ونکړي، خلک به د یو غټ نورین سره مخ وي. د دوی اقتصادي ستونزې هم د پکتیکا د نورو ولسوالۍ په نسبت ډیر خراب دي.
وخت د طالبانو راتک او د تیر کال په دوبی کې افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته دغه هیواد اقتصاد چې پر بهرنیو مرستو متکی و له کړکیچ سره مخ شو. د بشري مرستو ترڅنګ اوس هم هر میاشت لسګونه میلیون ډالره نقدي مرسته کابل ته رسیږي، خو دې سره سره بیا هم بې وزلی او لوګه خلک زوروي.
له بل خوا یو شمیر افغان کورنۍ د بې وزلۍ له وجې د لومړنیو اړتیاو د پوره کولو په خاطر د کورونو وسایل پلوري. دوی وایي په پلورلو وسایلو یې خواړه او د تودولو وسایل رانیولې دي. په دې اړه د راپورته غوښونې سي
محمود پروان ولایت کې د شپه کسیز کورنۍ مشر دی. وای یو کال رئیس وزګار دی او د خپل کورنۍ د خوراکي توکو او نورو اړتیاو پوره کولو لپاره پیسې نه لري. نوموړی له ازادي رادیو سره خبرې کې وویل د اړتیا له مخې خپل د کور د توکو په پلورلو پایل کړای دی.
زموږ اقتصاد ډیر کمزور دی. ما د کور ټول غالي او لوښي خرڅ کړل او په دې پیسو مو د ژمي لپاره یو څه خوراکي توکي او یو څه د سونګ توکي واخیستل.
محمود وای دای ارشو خپل د کورتو په ټیټه بایه و پلوري. ځینې کورنۍ هم وای د پلورلو لپاره څه نه دی پاتې. دغه میرمن چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې ولیکم په کابل کې د 15 کسیزې کورنۍ مشرۍ کوي. وای له څو محدودو کورتو پرته د پلور لپاره نور څه نه دی ورپاتې.
کله نا کله د شتمنو خلکو کورونو ته د جامو د مینځلو لپاره ځم. موږ نور هیڅ نه لرو. یو څو قلمه زاړه د کور توکي پاتې دي، یو زوړ تلویزیون، زوړ یخچال چې څوک په زړو افغانۍ هم نه اخلي.
په ورته وخت کې په کابل کې د زړو توکو د پیرو پلور یو شمېر هټیوال هم تاییدوي چې ځینې خلک د اقتصادي ستونزو او بېوزلۍ له امله خپل د کورونو توکي پر دوی پلوري او ځینې هم له دې امله چې له هېواده وځي. له دې ډلې عبدالمجید په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دلتا خلک چه راضی اگه خلک بیچاره خلک مالون راولی چه دیره مجبوره ای هر سوک چه مال ما تراولی وایزه دا خرست کم چه ما تشبه ماشومان تا سشه نلرم او غوارم چه او سو دوده با واخلم او بیتا چه به خرسول ده پارا ای سوک نستا چه سوک با واخلی چه زه خرست کم
دای وای دغه کورنۍ تر ډیره هغه شان پلوري چې د پیرلو وړ نه دي او یا هم د کور کارونې وړ نه دي خو د اړتیا له مخې د خپلو ستونزو د هوارۍ لپاره په لږو پیسو خرڅوي. په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ سره هممهاله د بیکارۍ او امنیتي ستونزو له امله ګڼ شمېر خلک د خپلو شتمنو خرڅلاو او له هېواده وتلو ته اړ شول او دا کار د دې لامل شو چې یو شمېر خلک خپل د کورونو د توکو پلورلو ته مخه کړي. د نړیوال سازمان د راپورونو له مخې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ د ورستا د کورنۍ اقتصادي ستونزې ډېرې شوې دي. ځینې کورنۍ د ژمي لپاره د خوراکي او سونګ توکي د پیرلو توان هم نه لري، که څه هم د طالبانو د حکومت چارواکي په وار وار ویلي د خلکو اقتصادي وضعیت د ښه والي لپاره کار کوي، خو لیدل کېږي چې له شاوخوا یو نیم کال وروسته هم د خلکو وضعیت عادي حالت ته نه دی راغلی.
ازادي راډیو پلانډو څپو
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
څلورویشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلای سئ.
د اروزګان ولایت اوسیدونکي د برښنا پرچاویو له ستونزو سره مخامخ کړي دي. دوی غوښتنه کوي چې دولت د برښنا ستونزه ژر تر ژر ورته حل کړي. په دغه ولایت کې یوازې ډیزلي برښنا شته چې د دولتي ادارو په ګډون زرګونه خلک هم ورڅخه کار اخلي. په دې اړه نور حال د شریف الله شرافت پر راپور کې وابري.
د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې له تیرې شاوخوا یوې نیمې میاشتې راهیسې دولتي برښنا پرې سوې ده چې شاریان او دولتي کارکونکي له ستونزو سره مخامخ کړي دي. په دغه ولایت کې یوازې ډیزلي برېښنا شتون لري چې د دولتي ادارو په ګډون شاوخوا 3000 کورونه، دوکانونه او دفترونو ته ویشل شوی ده. شپیولا په ترینکوټ ښار کې د خیاطۍ دوکان کوي او په خپل دوکان کې له دولتي برېښنا څخه استفاده کوي، خو له تیرې یوې نیمې میاشتې راهیسې ورباندې برېښنا پرې شوې ده چې د پر کاروبار یې هم منفي اغیزې کړي. دی وایي که څه هم د یادې برېښنا بیه لوړه او په څلوروي ساعتونو کې یوازې 4 ساعته ورکول کېده، خو بیا یې هم غنیمت ګڼي، ځکه د ده په خبره چې څه اندازه یې ستونزې ورهوارولې.
دا برېښنا خو دا ډېر وخت کېږي چې کته ده، کار نه کوي، دولت بنده کړې ده. نو دا خو موږ ولا دلته دوکانو کې زیات دوکانداران برېښنا ته ضرورت لري، ځکه چې د ضرورت د مخې دی د شپې، ځکه چې دی د ډېره وخته پورې دالته وي، بیا نور ماشینان دي موږ نو په برېښنا باندې چلو. اوس د دې پر ځای چې موږ جنریټر ورته چلاندو، لګښت د جنریټر د ورکو، خو مخکې داسې معلومېدله چې برېښنا خو زیاته ګرانه وه، پر هغه سربېره باندې موږ ورته مجبور و کارولمو.
په مرکز ترینکوټ ښار کې 1 کیلووات برېښنا شاریانو ته په 30 افغانۍ ورکول کېده او دولتي ادارو ته په 30 افغانۍ ورکول کېده. د اروزګان یو شمیر نور اوسیدونکي هم د ورته ستونزې یادونه کوي او وایي چې د برېښنا پرې کېدو له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي.
وکیل احمد د اروزګان ولایت اوسیدونکي د سابنه د کاروبار کوم سر برېښنا سره موږ ډېر په ستونزو کې یو چې اکثره وخت مو کار د دغه سپاتې دا د یو څو وخت کېږي، 3-4 میاشتې وخت کېږي دا برق سره په ستونزو کې دی. موږ ډېر سره په ستونزو کې د دې برق سره سره وخت زموږ کار د دغه برق سره پاتې.
زما نوم اکبرجان محمدی دی او د اروزګان ولایت مرکز ترینکوټ اوسید. یعنی موږ د برېښنا له برق سره ډېر په ستونزو کې، ځکه چې موږ دا کاروبار کوو نو هم هغه ګرانه وه چې د تیلو د نشتوالي د امله هغه برق بند و. باید چې موږ د دولت موږ دا خواهش لرو باید چې په هره کمې د برق موږ ته راچیر کړي، ډېر ضرورت موږ ورته لرو.
نوم یې سانلان اقتصادي د مرکز ترینکوټ اوسیدونکی یم. نو غوښتنه مو دغه ده چې باید دغه د کجکي برېښنا چې ده، ځکه دغه برېښنا اروزګان ته راولي نو دغه به ډېر ښه. ځکه
بلخوا د اروزګان ولایت د برېښنا شرکت مسول ملا سپیولای نام هم ازادي راډیو ته تایید کړی چې د دوی برېښنا پرې سوې ده، خو وایي لامل یې د تیلو نشتوالی دی. انعام زیاتوي چې د تیلو د کمښت ستونزې یوازې په اروزګان کې نه، بلکې د افغانستان په 40 ولایتونو کې موجوده ده او په خبره یې چې دا ستونزه یې له مرکزي ادارې سره شریکه کړې. د اروزګان ولایت اوسیدونکي پر افغانستان اوسنی واکمنو ته وړاندیز لري چې د هلمند له کجکي برېښنا څخه ورته برېښنا ورکول سي، ځکه د دې په خبره چې د یاد بند د اوبو زیات زیان هم د اروزګان خلکو ته رسیږي، خو باید د برېښنا هم ورکول سي.
د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ مشر او بنسټګر ډاکټر احمد ناصر سرمست موسیقي د نړیوال شورا لخوا د موسیقي د حقونو د اتل لقب وګاټه. ډاکټر سرمست په 2013 کال کې د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ بنسټ کې شوت. دغه انسټیټیوټ د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د افغانستان د اصلي موسیقي لسکونه کنسرتونه ورکړي دي. د دې موضوع نور حال سفیولا ستانک زیو وړاندې کوي.
د موسیقي نړیوال شورا انټرنیشنل میوزیک کونسل پرون په یو اعلامیه کې له ټولې نړۍ د موسیقي د حقونو د اعتلانو په توګه د 15 کسانو نمونه اعلان کړل چې په سر کې د ډاکټر احمد ناصر سرمست نوم راغلی. ډاکټر سرمست د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ مشر او بنسټګر دی. د موسیقي نړیوال شورا چې مرکز یې په پاریس کې دی، د نړۍ په کچه د موسیقي د ارزښت لپاره کار کوي او په څه باندې 1.5 هیوادو کې له موسیقي شاوخوا 0 مرکزونو او بنسټونو سره اړیکې لري. د شورا په اعلامیه کې د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ مشر او بنسټګر ناصر سرمست هڅې ستایل شوې او دا یادونه شوې چې څنګه په تیرو کلونو کې د افغانستان د موسیقي د ژوندۍ ساتلو لپاره کار وکړ. ډاکټر سرمست د دې لقب د ګټلو په اړه په یو ویډیوي پیغام کې چې د موسیقي نړیوال شورا خبر کړه داسې ویلي:
In such a tragic moment in the history of contemporary Afghanistan.
د افغانستان په معاصر تاریخ کې په داسې یو غمجن وخت کې چې ټول ملت په زور غلی شوی، زه د موسیقي د نړیوال شورا د حقونو د اتل په توګه ټاکل شویم. دا اقدام ډیر مهم او ارزښتناک دی. دا د موسیقي د حق لپاره د افغانستان د خلکو د مبارزې قدردانی ده.
د 2021 کال د اگست په نیمایي کې د طالبانو په بیا واکمنېدو پر موسیقي بندیز ولګید او هنرمندان او سندرغاړي یا له هیواده وتښتیدل او یا یې نورو کارو ته مخه کړه. ښاغلی سرمست په خپل پیغام کې ټینګار وکړ چې پر طالبانو باید فشار راوړل شي چې موسیقي ته اجازه ورکړي.
افغان
موسیقین د افغانستان د خلکو او افغان هنرمندانو په استازیتوب پر تاسو د موسیقي مینوالو هنرمندانو موسیقي مرکزونو اکاډمیو د موسیقي مدافعینو او بشري سازمانونو غږ کوم چې زموږ مبارزې سره یو ځای شي او په افغانستان کې د موسیقي د بندیدو غندنه وکړي او له طالبانو په ګډه وغواړو چې د افغانستان د خلکو د موسیقي حق بیرته ورکړي.
د راپورونو له مخې طالبانو د خپل واکمنۍ په لومړۍ ورځو کې د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ ودانۍ په پوځي مرکز بدله کړه او د موسیقي آلې ورماتې کړې. له هغه وخت د څو میاشتو په موده کې د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ زده کوونکي، روزونکي او کورنۍ په څو ډلو کې لومړی قطر او بیا پرتګال ته یوړل شول. د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ ټول ټال 203 زده کوونکي، روزونکي او کورنۍ د پرتګال پلازمینه لیزبون کې استوګن شوي.
دوی په خوست کې هغه ځوانان چې له پوهنتونونو او د لوړو زده کړو او مسلکي زده کړو له مؤسسو فارغ شوي دي، له راتلونکي اندېښنه لري او وایي چې اوس کار په ګرانه ترلاسه کیږي. دوی وایي کورنیو د دې لپاره وربانې شپاړس کاله زده کړې کړي چې کورنۍ او ټولنې ته خدمت وکړي، خو په اوسنیو حالاتو کې دوی ډاډه نه دي چې د کورنۍ دا هیلي به پوره کړی شي. په دې اړه د نجیب الله الوخیل راپور واوري.
په خوست کې هغه شمېر ځوانان چې نوي له پوهنتونونو او د لوړو زده کړو له مؤسسو فارغ شوي خپل راتلونکي ته په اندېښنه کې دي او وایي نه دندې پیدا کیږي او نه په دې ځای کې د ماسترۍ د دورې زده کړې شته. دوی وایي په دې خوښ دي چې د زده کړو یو مهم بهیر سر ته رسولی، خو بیا دې ته په فکر کې دي چې د کار په نشتون کې به څنګه کورنۍ ته څه ګټه په لاس راوړي او یا به ټولنې ته خدمت وکړي. د شیخ زاید پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي فارغ قسمت الله همت آزادای رادیو سره په خبرو کې له چارواکو، مرستندوی بنسټونو او شتمنو کسانو غوښتنه وکړه چې دوی لپاره کاري فرصتونه برابر کړي.
نن که یو اړخ ته فارغي ګوي د خوښۍ احساس کوو، په عین حال کې موږ سره یو ویره او تشویش د کورنۍ مسولیتونو او د نورو زده کړو مسولیت هم چې د اقتصادي ستونزو مشکلات دي چې پر اساس موږ ځوري ګو یو رقم ته وهم او ډار له فراغت وروسته موږ سره ملګری دی. نو په همدې اساس موږ له ټولو مسولینو او تجارانو هیله داده چې زما په ځان کې چې څوک وینه هغه نور زده کړیالان دي، دوی ته د کاري فرصتونو د ایجاد لپاره هلې ځلې دوامداري وساتي.
رحیم دین عادل چې د شیخ زاید پانتون د ادبیاتو پوهنځي د اردو ژبې په څانګه کې خپلې زده کړې ترسره کړې وایي کورنۍ دا شپاړس کاله زده کړې د دې لپاره ورباندې وکړي چې کورنۍ او هیواد ته د خدمت کولو جوګه شي.
یوازې موږ باید دې ته په تمه پاتې نه شو چې موږ له پوهنتونه پاره شو. زموږ غوښتنه له دولت څخه دا ده چې موږ ته د کاري فرصتونه برابر کړي ترڅو کومې زده کړې مو چې کړې دي او کومه خورۍ مو چې کړې دي هغه اباس لاړې نه شي. موږ ته کورنۍ په تمه دي ترڅو راتلونکي کې دوی ته او ټولنې ته خدمت وړاندې کو.
د پوهنتونونو فارغان وایي نن سبا د نړۍ په کچه د عامو زده کړو په خوا کې تر ډیره پر تخصصي زده کړو تمرکز کیږي، تر څو روزل شوي کسان په خپلو مسلکي برخو کې په ښه ډول دندې ترسره کړي. له پوهنتونه نوی فارغ شوی محصل روحمایل حقمل وایي چارواکو او حتی نړیوالو ته به ویلي چې دوی ته په خوست نورو ولایتونو یا بهرنۍ نړۍ کې د ماسټرۍ او تخصصي زده کړو زمینه برابره کړي.
زموږ غوښتنه دغه ده چې په راتلونکي کې موږ ته یو داسې خدمت وکړي چې په راتلونکي کې موږ مشترت وکړو، همداشان خپل وطن ته یو ښه شان سره خدمت وکړو.
د شیخ زاید پانتون مرستیال ډاکټر مجاهد همتیار هم په خپلو خبرو کې محصلانو ته په ټینګار وویل چې په دې زده کړو بسنه مه کوئ او هڅه وکړئ د تحصیل نورې دورې هم تعقیب کړئ.
شیخ زاید پانتون رهبری هڅه کړې چې د دې لپاره د نظري زده کړو ورهاخوا د عملي زده کړو لپاره زمینه مساعده کړو. ټولو فارغو محصلانو ته فقط دومره وایم چې تاسو په دې زده کړو بسنه مه کوئ، بلکې خپل زده کړې د ماسترا او دکترا تر کچې ورسوئ.
بل لوري ته څو ورځې وړاندې د خوست چارواکي ویلي ول چې ځایي اداره نویو فارغانو ته د کارونو د موندلو په لټه کې ده او پر تشو حکومتي بستونو د ګمارنې په صورت کې به دوی ته لومړیتوب ورکړي. چارواکي وایي سږکال به په ټول افغانستان کې 3000 محصلان پوهنتونونو همدارنګه د لوړو زده کړو او نیمه لوړو زده کړو موسسو ته لاره عمومي. د راتلونکي ښوونیز کال لپاره شیخ زاید پوهنتون ته څه باندې 3000 نوي محصلان بریالي شوي چې د مسؤلینو په وینا یې د نوملیکنې بهیر عملا روان دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په افغانستان کې ځینې سوداګر او د تولیدي شرکتونو مسؤلان وایي دوی خپل تولیدي محصولاتو د صادراتو په برخه کې لستو سره مخامخ دي. دوی آزادی رادیو ته وویل چې په هیواد کې د نننۍ محصولات ښه بازار نه لري او بهر ته د صادرولو په برخه کې هم ملاتړ نه کیږي.
سره لدی چې د طالبانو د حکومت اقتصادي معاونیت په تیر اتو میاشته کې د افغانستان د سوداګرۍ په تاریخ کې بهر ته د صادرېدو کچه بې ساری بولي، خو د تولیدي شرکتونو یو شمېر چارواکي شکایت کوي چې بهر ته د دوی تولیداتو د صادرېدو برخې ته هیڅ پام نه دی شوی. سره دقیق هرات کې زعفرانو د تولید د یو شرکت مسؤول وایي
خانمایی که خود ما ارتباط دارن حدودا 200 تا خانم تونل نکی شاخوا 250 از زعفرانکاری خزی کار کوي چې زعفرانی له هیڅ لارې نه پیرل کیږي او نه هم صادریږي. تر دې دمه هیڅ وی مؤسسه او حکومت ورته د صادرولو زمینه نه ده برابره کړې.
میرمن دقیق وایی د زعفران کاری میرمنې د مجبوریت لمخه خپل محصولات د بهر په پرتله په ټیټه بیه هیواد کې پر لویو شرکتونو پلوري چې ډیره کمه ګټه ترې ترلاسه کوي. عبدالرزاق پارسا په فاریاب کې د میمنه ګلیم لاسي صنایع شرکت مسؤول وایي د تیر کال په پرتله د دوی صادرات 90% کم شوی دی.
زموږ محصولات ټغر او غلۍ په برخه کې دي چې د صادراتو په برخه کې 90% کموالی راغلی. یوازې 10% صادرات د خلکو اړتیاوې نه شي پوره کولی.
د افغانستان صنعتکاران ټولنه هم وایي دا مهال بانکي ستونزې او په نندارتونونو کې د سوداګرو نه ګډون او د ویزې په ورکړه کې د خنډونو له امله سوداګر او تولیدي شرکتونه له ستونزو سره مخ دي. د دې ټولنې مشر عبدالجبار صافی ازادي راډیو ته وویل
په داخل د افغانستان کې زیات مشکلات نشته دی، فقط مشکلات چې دي د صادراتو مقابل کې خارجي مارکیټونه چې په هغه کې مونږ ویزې لکه څنګه باید چې دا ډېر زیات او خارجي مارکیټ کې مونږه نمایشګاوی یا نندارتونونه دایر کړو مونږ تجارت نش کولای چې د خپل صادراتو په خاطر باندې مارکیټینګ وکړي.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې په دې وروستیو کې د طالبانو د حکومت اقتصادي معاونیت سخت کال بهر ته د افغانو توکو د صادراتو د زیاتوالي خبر ورکړی دی. د طالبانو د حکومت د دغې ادارې خبر پاڼه کې راغلي چې په تیرو اتو میاشتو کې له افغانستان څخه د څه باندې 250 میلیونه ډالرو په ارزښت بېلابېل سوداګریز توکي بهر ته صادر شوي دي. په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت او صنعت سوداګرۍ وزارت ویان عبدالسلام جواد به صادراتو په برخه کې د افغان سوداګرو د اندکنو په اړه ازادي رادیو ته وویل.
در بخش صادرات یا واردات و
همچنین د صادراتو او وارداتو ویزو تر لاسه کولو او پنندارتونو کې د ګډون په برخه کې کزموک سوداګر ستونزې ولري، دوی د وزارت ته مراجعه وکړي، موږ ورته مکتوب ورکړو، ستونزې به حل شي.
فابریکو خاوندان او د تولیدي شرکتونو مسولین ټینګار کوي کې د خپل تولیدي توکو بهر ته د صادراتو ته پاملرنه ونه شي، د تولیداتو په برخه کې به هم له ستونزو سره مخ شي.
په کندهار کې د دوشنبه په ورځ 1500 ځوانان له روغتیايي نیمه لوړو زده کړو فارغ شول. د روغتیا په برخه کې له نیمه لوړو زده کړو څخه تازه فارغ شوي ځوانان د طالبانو له حکومت او مرستندویو بنسټونو غواړي چې د کار زمينه ورته برابر کړي.
دا په کندهار کې د روغتیايي نیمل وړو زده کړو فراغت غونډه ده چې په یو وخت له نرسنګ، فارمیسي، د غاښو پروتیز او طبي لابراتوار څنګه څخه 1500 تنه ځوانان فارغ شول. له روغتیايي علومو څخه تازه فارغ شوي ځوانان د طالبانو له حکومت او روغتیايي مرستندوی بنسټونو غواړي ترڅو دوی په مسلکي بستونو کې په کار وګماري. د رحمت الله نورزیا او رحیم الله رحیمی په نومونو تازه فارغ شوي ځوانان وایي په لیرو پروتو سیمو کې خلک روغتیايي خدماتو ته لاسرسی نه لري، خو حکومت کولای سي د دوی په څیر روغتیا پالان هلته په دندو وګماري.
کار پاره مغشتنه ده چې چیز مشتاسي په وطن کې بیکاری، بیروزګاری ډیره ده او په طبي برخه کې هیڅ خدمات نه دي سوي. موږ د لوړو دولتي مقاماتو، درنو مشرانو، درنو تجارانو څخه غوښتنه کوو چې په لیرو پروتو ولسوالیو، کلیو، بانډونو کې مستقلی نکونه جوړ کړي چې ترڅو موږ هغه غریب هیوادوال چې په لیرو پروتو ساحو کې ژوند زندگی کوي او ژوند یې په خطر کې دی، موږ ته په غوځایو کې د کار زمينه برابر کړي ترڅو موږ هغه غریب او لیرو پروتو ولسوالیو وطنوالو ته خپل خدمت په طبي برخه کې وړاندې کړو.
دا چې د کار نشکوالی او ډېر محصلین له دې څخه بې برخې دي، نو دا محصلین مایوسه کېږي، نور دغه ته زده کړو ته زړه نه ښه کوي. نو د موسساتو او دولت څخه هم دا خواهش دي چې دغه فارغ محصلین پر کار وګماري او هغو ته د کار فرصت برابر کړي.
بلخوا د دې فراغت غونډې پر مهال د روغتیا په برخه کې د افغانستان د خصوصي نیمه لوړو زده کړو رئیس قاضي پامیر صاحبزاده وویل چې اړتیا ته په کتو دوی هڅه کوي ترڅو د قابلیت او نرسنګ څانګو په برخه کې زده کړې عالی کړي.
زموږ کوشش ده چې قابلیت او نرسنګ عالی کړو. حالې ځلې مې رواني کړې دي، مخصوصاً مملا معصومی ساسر پر دې مجلس وکړو. موږ کوشش کوو چې د افغانستان تحصیلات لوړ کړو. که تحصیلات موږ نه کړو ول نه نړۍ سره سیالي نه سوی کوي، دا مسلمه خبره ده. په دعاو، په زاریو، په تسبو مقابله نه سوی کولی. اسانه خبره به کوو چې ټکنالوژي پیاوړي نه کړو، تحصیلات پیاوړي نه کړو، بس دغې به رواني په هر بخش کې به خلکو ته محتاج وي.
دا په داس حال کې ده چې په افغانستان کې د نظام له بدلون راهیسې ګڼ شمېر کسانو خپلې دندې له لاسه ورکړي. له لوړو زده کړو څخه تازه فارغ شوي ځوانان وایي په دولتي ادارو کې دي جذب سي. یو شمېر کسان پر طالبانو تور لګوي چې په ګمارونو کې انډیوالي او خپلوي پالي او د لوستو او مسلکي کسانو پر ځای خپلو ملګرو ته دندې ورکوي. د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر مولوي ندام احمد ندیم په تازه څرګندونو کې ویلي چې له طالبانو ازموینه نه اخلي او هر چا چې ډېر ماینونه پټاو کړی وي هغه تر نور ډېر امتیاز لري.
د قطر له زرغونو ډګرونو
دا فوټبال د 2022 کال د نړیوال جام لا جریان او څنډو
په قطر کې د فوټبال نړیوال جام سیالۍ د لیدونکو شور او لیوالتیا لا زیاته کړې ده. د دغه پړاو سیالۍ هم یوازې یو بل ورځ پاتې. پرون په لومړۍ لوبه کې کرویشیا او جاپان سره مخ شول. جاپانیانو په لومړۍ نیمه کې په پوره قوت سره په مقابل لوبډلې بریدونه وکړل او د یو ګول په وهلو وتوانېدل. کرویشیا هم په دویمه نیمه کې بریدیزه لوبه ترسره کړه او بلاخره لوبه یو مساوي کړه. دواړو لوبډلو د لوبې تر پایه بل ګول ونه واهه. دې لوبډلو یو سل شل دقیقې لوبه وکړه، خو د لوبې پایله بلاخره د پنالټي شوټونو په وهلو سره معلومه شوه. د کرویشیا ګول کیپر د جاپانیانو د درې شوټونو دفاع وکړه او خپل لوبډله یې کوارټر فاینل ته ورسوله. جاپان چې د نړیوال جام په دې سیالیو کې یو ښه لوبډله بلل کېده او په خپلو ښو لوبو یې خپلو مینهوالو ته لویې هیلې ورکړې وې، خو په پرونۍ ماتې زرګونه جاپانیانو په لوبغالي کې په سرو سترګو وژړل. د ورځې دویمه لوبه چې د کابل پر مهال د شپې 11:30 ترسره شوه، برازیل بیا په ډېرې اسانۍ سره سویلي کوریا ته 4-1 ماتې ورکړه. دی لوبی ته د برازیلی لوبډلې پیاوړی لوبغاړی نیمار هم د ټپونو تر رغېدو وروسته راستون شوی و چې د لوبې د اولې نیمې په 14 دقیقه کې دویم ګول وکړ. برازیل د لوبې په لومړۍ برخه کې په پوره قوت سره بریدونه وکړل او د 4 ګولونو په وهلو وتوانېدل. د دویمې نیمې پر مهال یې هم د سویلي کوریا په ګول ډیر زیات بریدونه ترسره کړل خو ګول یې ونه کړای شو. سویلي کوریا د لوبې په 26 دقیقه کې یو ګول وکړ خو د دوی د لوبې انداز ښودله چې نور په نړیوال جام کې د دوی سفر هم پای ته رسېدلی دی. د دې ورځې ګټونکي لوبډلې برازیل او کرویشیا به د ډسمبر میاشتې په 9 نیټه په